احمد شبریم دا ازادي راډیو په ماشومانی خبری مجله کې ستاسو هرکلی کوم. طالبان ژمنه کوي چې یوه شورا به فعال کړي.
شورا جوړیږي، هم د مشرانو شورا هم د عام شورا.
وړاندې په خپرونه کې د دې تفصیل درکوو. په دې خپرونه کې مو د پخواني ولسمشر سلاکار عمر داوودزی راژغولی چې جمهوري نظام څرنګه سقوط وکړ. دی د اشرف غني په وینا یوه وړاندوینه هم راسره شریکوي.
امکان لري چې طالبان موږ ته نظامي سقوط راکړي، خو بیا دوی به هم اقتصادي سقوط سره مواجه شي. دا ما د تیر دسمبر د 2020 کې دنه واورېده.
په کابل کې د برېښنا پارچوي خلک په تنګ کړي.
برقونه له سهار نه سيزي یو ساعت یا دوه ساعت سي مسپښین راځي، بیا هم نه زیاتی وخت اته شپه برقونه نه وي.
تر هر څه مخکې خبرونه صفي الله ستنه ځای اوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی، د بریتانیا حکومت اعلان کړی چې له جنوري د زرګونو افغانانو د ایستلو پروسه پیلوي. په کابل کې د بریتانیا یو وګړی تریتم شوی دی، او په بنګلادیش کې یوې کښتۍ اور اخیستې او 9 کسان یې وژلي دي. بشپړ خبرونه. د بریتانیا حکومت اعلان کړی چې له جنوري میاشتې زرګونه افغانان له افغانستانه باسي. د بریتانیا حکومت پرون په دې اړه یو مفصله اعلامیه خبره کړې. په اعلامیه کې راغلي چې وزیرانو سلا وکړه تر 30,000 پورې افغانان چې ژوند په خطر کې دی بریتانیا ته راولي. د افغانانو د میشتولو وزیر ویکتوریا اټکنسن په بخښنه سره ویکتوریا اټکنس ویلي د افغان اتباعو د میشتولو بهیر به هغو ته چې ژوند په خطر کې دی یوه قانوني او خوندي لار برابره کړي چې بریتانیا ته راشي. د بریتانیا د حکومت د اعلامیې لمخې په دې ډله کې هغه خلک شامل دي چې له بریتانیایي ادارو سره کار کړی وي یا د ډیموکراسۍ، بشري حقوقو او بیان ازادۍ په څیر بنسټیزو اصولو ټینګښت لپاره هڅې کړي وي. بریتانیا تر دې مخکې هم په اگست کې 15,000 افغانان ایستلي دي. یو بل خبر لمخې د بریتانیا یو تبع ګراند بیلی په کابل کې تریتم شوی دی. بریتانیایي رسنیو راپور ورکړی چې بیلی د طالبانو لخوا نیول شوی او اوس درک نه دی معلوم. ګاردین ورځپاڼې ته د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي، خو یو ویان دی تایید کړی ده چې د بریتانیا یو تبع په افغانستان کې نیول شوی او دا وزارت د نیول شوي کس له کورنۍ سره په تماس کې ده. د راپورونو له مخې ګراند بیلی د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په سپتمبر کې افغانستان ته ستون شوی و. هلته یې له یوې امنیتي کمپنۍ سره د مشاور په توګه کار کاوه. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور ګواښ کړی چې د قانونو له ناقانونه استخراجونکو سره به سخت چلند وشي. هغه دا ګواښ پروند قانونو د داوطلبۍ په یو غونډه کې کړی دی.
دا څه کسان ګیر شي، دوی ماشینري به ټوله ضبط کیږي او دوی به باګرام یا پولیسرخي ته لیږل کیږي او دوی ته به هغه جزا موږ ورکو چې په ټولو مرچانه ورکړي، ځکه د خاینې ملي کیږي. دا خاینې ملي ده، خاینې اسلامي ده.
د لاور په دې غونډه کې ومنله چې ځینو سیمو کې قانونه په پټه او ناقانونه توګه استخراجیږي. د طالبانو تر بیا واکمنېدو د مخه د وخت حکومت طالبان ګرم بلل چې تر خپلو ولکو لاندې سیمو کې په زور او ناقانونه توګه قانونه باسي او عاید اخلي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کشر لوبډله په آسیایي جام کې سبا له متحده عربي اماراتو سره مخ کیږي. تمه ده لوبه د افغانستان په وخت په 9:30 پیل شي. پرون افغان لوبډلې په دې جام کې خپل لومړنۍ سیالي له پاکستان سره وکړه چې د پاکستان لوبډلې په 4 وکټ وګټله. د افغانستان تر 19 کم عمره ټیم د 19 په آسیایي جام کې درېمه لوبه له هند سره کوي چې راتلونکي دوشنبه ته پلان شوې ده. په بنګلاديش کې یوې لویې کښتۍ اور اخیستې چې له عملې 9 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. پیښه نن سهار وختي د دغه هیواد په جنوب کې شوې ده. چارواکو ویلي په ام وی اویجان نومې کښتۍ کې شاوخوا 800 مسافر ناست وو. د اور وژنې یو مسؤول کمال الدین باویان ویلي اور په ماشین خونه کې لګېدلی و او تقریبا 2 ساعته وخت یې ونیو چې مهار شي. د اور لګېدنې په وخت ګڼو کسانو ځانونه د کښتۍ له پاسنیو پوړونو لاندې اوبو ته اچول. ښایي د مړینو شمیر زیات شي، ځکه له 2 ژوبلو کسانو نه هم د ځینو وضع ښه نه ده. په یونان کې د کډوالو دی وی بیړۍ په ډوبېدو سره لکتر لګه و کسان مړ شوي، پیخه پرون شوي او قربانیان د افریقا او منځني ختیز دي. یونانی چارواکو ویلي د بیړۍ شاوخوا نوي تنه سورلۍ ژغورل شوي هم ده. د افریقا او منځني ختیز اکثر په ناغوښتونکو د اوبو له لارې یونان ته ځانونه رسوي، خو ډېر کله دې هڅه کې ناکامه او بیړۍ په اوبو کې ډوبېږي. سه شنبه هم په یو ورته پیښه کې چې د یونان لوګاندروس ټاپو ته نږدې شوي لږ تر لږه درې کسان مړه شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري د راپورونو له مخې د سږ کال له پیله تر دې دمه څه باندې 2500 کسان د سمندر له لارې اروپا ته د رسیدو پر مهال په اوبو کې ډوبه مړه شوي دي. او د اروپایي ټولنې یوې لوړپوړي چارواکي ویلي له ایران سره د اټومي تړون په اړه راتلونکي دور خبرې به را روانه دوشنبه په ویانا کې پیل شي. د ایران د اټومي چارو په اړه د اروپایي ټولنې د خبرو د همغږي کوونکي انریکا مورا پرون په یو ټویټ کې دا خبره کړې. هغې زیاته کړې په راتلونکي دور کې باید په اساسي او مهمو مسلو خبرې وشي. اخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین عبداللهیان ویلي که څه هم په ویانا کې په ښه نیت خبرې کوي خو د چا فشار ته غاړه نه ږدي.
طرف های مقابل ما تردید نکنند که اگر بخواهند یک امتیاز بدهند و ده امتیاز
دی وایز موږ مقابل لوري دی پوشی چې یو امتیاز را کوي او لاس غواړي، نو ایران به هیڅ کله د لار ور سره ونه مني. نو خبرو کې موږ د وکړې ور سند هغه ژمنو تر رسیدل دي چې د برجام ټول خو اشاره ورته کړی ده.
در برجام به اون اشاره کردند.
د نړۍ لوی قدرتونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، چین، روسیې، جرمنی او اروپایي ټولنې 2015 کال له ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړه. امریکا په 2013 کال کې ترې ووته او په ایران یې بندیزونه ولګول چې په ځواب کې ایران هم د اټومي تړون څخه سرغړونې پیل کړي.
دا سجرړو ماښامنۍ خبري مجله په منځني صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. زحمت چی برمو پر خبری مجله که کور بایم تخنیکی چاری شمشاد زدران مختوری. طالبان وی چه یو شورا چوڑوی. دا خبره دا دوی ویان زبیه الله مجاهد آزادی رادو توکره. او وی ویل چه دا ملی شورا لپار با یو بدیل ریاست یا یو اداره تأسیس شی او دا پارلمانی چارو وزارت با لغو شی. پو اداری چارو که طالبان و یو شمیر نور تغییرات هم راوستی دی جزیات پدی راپور که.
طالبان وایي چې البته دوی ازادي راډیو سره خبرو کې دا منی چې دوی یو شمیر وزارتونه او ادارې د دوی د کابینه د نوې پریکړې له مخې لغو اعلان شوي دي. د طالبانو د حکومت وایاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد توشي بمخ کې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د سولې همدارنګه په پارلماني چارو کې د تیر جمهوري حکومت د دولت وزارتونه همدارنګه ځینې د شکایتونو باندې کوم کمیشنونه او د شکایتونو او بکې د انتخاباتو په برخه کې کوم کمیشنونه ته ودا دواړه لغوه شوي دي. ښاغلی مجاهد وویل دا په دې معنی نه ده چې د انتخاب د پارلماني چارو کې کوم وزارت لغوه شوی ده، هغه د دغه بنسټ یا دغه اداره یا پارلمان د کارونه کوي. هغه په خپلو خبرو کې وویل چې دوی اراده لري په راتلونکي کې دوه شوراګانې چې هغه عامه شورا او د مشرانو شورا ده دوی بیرته خپل کار پیل کړي او دغه شوراګانې جوړوي. ذبیح الله مجاهد وویل د دغو وزارتونو او کمیسیونونو د لغوه کېدو اساس یا بنسټ دا و چې اوس په افغانستان کې د دوی حکومت له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی او د دې ادارو د کار اضافه والی ورته ښکاره سوی و. نور یې نه غوښتل چې یعنی اړتیا نه وه چې نور د دوی وزارتونه یا همدغه ادارې په دې برخه کې کار وکړي. وابه ورو ذبیح الله مجاهد لا جزئیات په دې اړه ازادي راډیو سره شریک کړي دي.
اول خو دغه موضوعات د دې سولې چارو وزارت او د پارلماني چارو وزارت دغه دوز لپاره اړین نه بلکې د ځکه په تاسو پیګره اقتصادي په لور حکومت ستونزې لري او داسې اداره سره خپل کار نه کوي ورته نه استفاده نه کوي د حکومت په وګ باندې بار کیږي. نو دا سي د دې توس لپاره ضرورت نه وځي خپل وخت ضرورت لپاره جوړ شي او څنګه سول امنیت ټینګ سوی د دې کوم وزارت من تراسي سول ټینګ دا مو وینو او څه ستونزې لري هغه د شاو دعوتون علما او څنګه د نور شوراګان لاله نم کار جن اخستل شي مولوی تشکیل ته د وزارت په بڼه نه ضرورت نه لیدل کیږي ځکه به لاغوس او دوه وزارت هم داسې د پارلماني چارو هم ځکه اوس هغه شکل باندې کوم مخکې د حکومت بڼه وا
هغه رقم نه ده د کی به جوړیږي د شورا باندې بدلی شورا جوړیږي هم د مشورانو شورا هم د عام شورا ولې هغه به ځان ته بیا په وخت کې ضرورت په اساس یو ریاست هم کولی شي کنټرول وکړي او اړتیا دې پوره کړي او یا به کوم یو بل وزارت دې مسؤلیت په غاړه واخلي هغه تنظیم کړي او بل دوه کمیسیون د انتخاباتو کمیسیون یو بل د انتخابات د څار کمیسیون د دغه ضرورت نشته که اوس موږ په پروسې نه لرو نو هغه د اړتیا سره جوړ شوی مخکې او خو ځانست او بل دغه د بشر حقوقو کمیسیون دانه د لغوه سره تایید شوی هغه به جوړی او به ان شاء الله خپل فعالیت بیا وکړي.
شیبار صاحب د یادونه وړ ده چې مخکې د طالبانو حکومت د ښځو چارو وزارت د امر بالمعروف په وزارت باندې بدل کړ او د دې خبره دغه وزارت په افغانستان کې اسلامي احکام پلي کوي چې د مسلې د ګڼو خلکو په ځنګړې توګه د ښځو د چارو فعالینو غبرګونونه راپارولي وو. وروسته له هغې چې د روان کال د اګست په 15مه طالبانو په ټول افغانستان کې ولکه ټینګه کړه او بالاخره یو سرپرسته کابینه یې رامنځته کړه، باورونه دا موجود و چې دوی به د راتلونکي لپاره د انتخاباتو لپاره زمینه برابره کړي، خو اوس د دغې پرېکړې له مخې داسې ښکاري چې دوی د انتخاباتو لپاره هیڅ ډول اراده نه لري.
مننه د ازادي راډیو خبریاله فیروزه اسیسی و چې د طالبانو د شورا په ارتباط له تاسو سره معلومات شریکول.
تیر کال او د راتلونکي لیدلوري
د کال په پای کې د ازادي راډیو ځانګړي مرکه
د افغانستان د جمهوریت دولت یو پخوانی چارواکی عمر داوودزی وی د افغانستان وروستي ولسمشر اشرف غنی د تیر کال په دسمبر کې د حکومت د پرزیدو او له اقتصادي تنګسي سره د طالبانو د مخامخې دوه وړاندوینه کړې و. شاغلی داوودزی د افغانستان د وروستي ولسمشر اشرف غنی د سولې په چارو کې لوی سلاکار او د پاکستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه کار کړی او د حامد کرزي په حکومت کې د کورنیو چارو د وزیر چاري مخته وړی دی. شغله داوزه اوس په متحده عربی اماراتو کې دی. لدا سره اسمت څاروان مفصله مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې ویل کیږي چې د کابل تر سقوط وړاندې موافقه شوې و چې طالبان به کابل ته نه ننوځي، موقت یا ګډ حکومت به جوړ شي او بیا به طالبان کابل ته ځي. دا جول جاړای د چا ترمن شوی و
په دغه ورځ باندې چې سقوط واقع کېده یو قسمت د طالبانو کابل ته ننوته او اما یو دفتر د قطر به هم ناری وکړي او چې غوونه پی کول چې کابل ته مننوځي او مونږ سیاسي جوړجاړی را منځته کو. اما دلته د کابل د څلور خواو قمندانان کابل ته ننوتل، نو دا د دوه ضعف دلته موجود و. یو دا چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ کوم لیکلې تفاهم نو شفاهي و او امریکا لږ زره تیروتنه هم وکړه چې د طالبانو اصلي اراده باندې پوه نه شول په هغه وخت کې. او دویمه دا د دې خبرې نه دا سړی جوته کوي چې طالبانو کې هماغه سر نه پوره همغږي موجوده نه وه، واحد قومنده نه وه. یو قسمت یې ویل چې موږ سیاسي جوړجاړي په اساس نه نوځو، یو قسمت بلې په دې فکر کوو چې نه دا فرصت دی په زور یې نیسو.
دا خودی سقوط دی ورځی خبرې دي، لیکن تاسو دی ولسمشر د سولې د چارو سلاکار وي د طالبانو سره مخامخ خبرې کړې دي. طالبانو څه غوښتل؟ آیا دای غوښتل چې کاملاً واکرا وسپاري او که د ته حاضر ول چې تاسو سره ګډ حکومت ولري؟
او د طالبان سره په 2014 جنوري کې په دوحه کې زموږ ملاقات او وخت کې زه دولت کې نه ومه. اما هغه وخت کې د خبرو نظم برداشت دا و چې طالبان د کابل د موجوده ادارې سره ګډ نظام کې کار نه کول نه غواړي. البته چې دا برداشت ما و چې کم خلک چې کابل کې اوسیږي او دولت سره نه دي، دوی امکان لري چې ځان سره پاینده حکومت کې شامل کیو فرصت ورکی. دا غنه بعد هیڅ وخت به متيقن نشم چې طالبان بازيري چې د کابل د یا د جمهوریت د ګډ نظام سره وکړو کی په ګډه وکړو کی.
آیا تاسو په هدي چې د افغانستان جمهوریت نظام به سقوط کوي؟
زه څوار لس پنځه لس ورځې مخکې د دې نه متوجه شوم چې اوس نو سقوط کی خدا نه واضح چې څه وخت به سقوط کی، سپتمبر کې وی، اکتوبر کې وی، د کال اخر پورې وی. نو ځینې غونډې داسې ما په ارک کې چې پکې مې خپله دخالت شامل هم حضور مې درلود، هلته چې ځینې گزارشات مې واورېدل او ځینې خبرې مې واورېدې، په دې نتیجه ورسېدم. او ضمناً دا بل اړخ نه خو موږ خبرېدو چې طالبان په څه حالت کې دي، د ملک چار څلور خواوو کې څه حالت دی.
داسې ویل کېږي چې د ولسمشر غني سلاکارانو ستاسو په شمول دته حقایق نه ویل، هغه څه چې په میدان کې تیرېدل له هغه د نو خبر، دا خبره سمه ده؟
خو زه د هر چا شاهد خو نه یم، زه صرف کله چې ما ځان ته د سره لیدلی ما خپل نظر ورکړی او سره مې شریک کړی او د ده نظر مې اورېدلی، په هغه عقله خبره کوی شم. زما برداشت دا و چې د سړی آگاه و د هر څه نه خبرېده. ما دسمبر میاشت کې دا خبره واورېده چې امکان لري چې طالبان موږ ته نظامي سقوط راکړي، خو بیا دوی به اقتصادي سقوط سره مواجه شي. دا ما تیر دسمبر د 2020 کې دنه واورېده. مشکل دا نه و چې دی آگاه نه و، مشکل دا و چې دی په څه پوهېده او بیا څه چې عمل کې کوه هغې کې تفاوت و. آیا د خپل دا مشکل چې پوهه د عمل سره سر نه خوړ، یا دا چې پوهه د دوه او عمل د بل چا په لاس کې وو؟
دوزه سیب تاسو په تیرو شلو کلونو کې په حکومت کې لوړې چوکۍ درلودلې، د حکومت د ناکامۍ لوی دلیل څه بللی شي؟
د حکومت ناکامي د هغه وخت نه شروع شوله چې دوسره نظام موږ باندې خارجیانو تحمیل کړ. یعنی هغه د ډاکټر غنی او د ډاکټر عبدالله ترمنځ ګډ حکومت دا خو خارجي قوتونه په افغانستان باندې تحمیل کړ. د هغه وخت نه د نظام شړېدل شروع شول.
محمد عمر داوودزی د پخواني ولسمشر د سولې په چارو کې سلاکار او د پاکستان لپاره ځانګړی استازی. یو شمیر افغانان یو ځل بیا پاکستان تورنوي چې د طالبانو ملاتړ کوي. دا تورونه وروسته تر دې زیات شوي چې د پاکستان سفیر په کابل کې له طالب چارواکو سره لیدنې کتنې زیاتې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د بشر حقونو یو شمیر افغان فعالانو او سیاسونو یو ځل بیا پاکستان د طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاس وهنه تورن کړ. دوی ادعا کوي چې د پاکستان موقف په تیرو څلورو میاشتو کې د طالبانو او افغانستان او د طالبانو په اړه د دې هیواد د چارواکو څرګندونی دا ښیي چې دغه هیواد د طالبانو حکومت رسمیت پیژندلو لپاره هڅه کوي. پاکستان په تیرو میاشتو کې د دوو سترو ناستو قربت توب کړ چې په هغه کې د ګڼ شمیر هیوادونو استازو ګډون درلود. د پاکستان ډیر ټینګار په دې ناستو کې دا و شي نړی د طالبانو سره تعامل وکړي. لدی ورهاخو هغه محل چې طالبان د دویم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د پاکستان لومړی وزیر عمران خان څو ځلې نړیوالو غوښتنه وکړه چې طالبان په رسمیت وپیژني. ان تر دې چې هغه د میزان په میاشت کې لزینو رسنیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندلو په صورت کې د زینو نمنونکو پایلو غوښ هم وکړ. د اسلامي هیوادونو د همکاري او سازمان په غونډه کې د عمران خان تازه څرګندونی چې د افغانستان د فرهنګ پاړې کړی وي، هغه هم دنه په افغانستان کې د ګڼو خبرګونونو سره مخ شوې. د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی، د افغانستان د تیر نظام د جمهور رئیس لمړی مرستیال امرالله صالح او د تیر حکومت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر شهزاد اکبر هغه څیري بي چې د پاکستان لومړي وزیر وروستي او څرګندونو ته خبرګونونه وخودل. دوی یو شمیر خلکو د عمران خان خبرې د افغانستان په چارو کې لاس وهنه یاد کړه او وی ویل چې دا په یوې نړیواله ناسته کې د افغانستان د خلکو لپاره سپکاوی دی. خزینه فعال راضیه بارکزی وی پاکستان په نړیوالو غونډو کې تل د طالبانو په ګټه خپل دریس بیان کړی. دا یو له هغه ګوتو په شمار میرمنو څخه ده چې د طالبانو د حکومت د سوري لاندې د خزو د دفاع لپاره غږ پورته کوي. اغلی راضیه د او آی سی له ناستې وړاندې دا چې پاکستان د دې ناستې کوربه و دغه سازمان ته لیک هم استولی و. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان د حکومت اوسنی رویه چې غواړي وخی د افغانستان یو رسوان ده او ښه ګاونډی دی داسې نه ده، بلکې هغه غواړي د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي او ځان د افغانستان د ټول جغرافي مالک وخی. زما او د ټولو له نظره دا د افغانستان په تاریخ، فرهنګ، جغرافیه باندې تیری دی او باید بې ځوابه پاتې نشي.
خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید او آی سی ناس څخه وروسته له رسنیو سره په خبرو کې د عمران خان خبرې د افغانانو لپاره سپکاوی ونه بللې. هغه له دې ناست نه وروسته په کابل کې رسنیو ته وویل هر څوک د خپلو خبرو مسؤل دی او دا لازمه نه ده چې یوې مثبتې ناستې ته د منفي اړخ ورکړل شي. هغه وویل اړتیا نه لیدل کېږي چې د حکومت لخوا د دې خبرو ته غبرګون وښودل شي. له بل خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو لپاره او همداراز دوی ته د مشورو په هدف زیاتې هڅې کړې. ښاغلی قریشي په وروستیو میاشتو کې د طالبانو د حکومت او یو لړ نورو مسایلو په اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي او زلمی خلیلزاد سره لیدنې هم وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همداراز د عقرب په شلمه د توریکا په ناسته کې چې په اسلام آباد کې وه له نړیوالو وغوښتل تر څو د طالبانو له سرپرست حکومت سره تعامل وکړي. هغه د غشان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د میزان میاشتې په 9 کابل ته سفر وکړ او د طالبانو له رئیس الوزرا سره یې ولیدل. ښاغلی قریشي کابل ته له سفر یو ورځ وروسته وویل چې دوی طالبانو ته مشوره ورکړه چې څه ډول حکومت په رسمیت وپیژندل شي. د بشري حقونو فعال خان ولی عادل وایي پاکستان هیڅ وخت د افغانستان رښتینی ملګری نشي کېدای. د هغه په خبره د پاکستان وروستی دریځ له نړۍ د امتیاز اخیستو په معنا دی تر څو وښيي چې پاکستان په طالبانو نفوذ لري.
کیدای سی پاکستان په دې خبر سره پیډول نړۍ په نام مستقیمه توګه یا په نه اعلان شوی توګه قانی کې چې نور د افغانستان په اړه د ډیرو مهمو مسایلو پر سر لدوی سره خبرې وکړي. پاکستان غواړي دنیا ته وښيي چې تر طالبانو د مخه مونږ ډیر مهمې چې د افغانستان د مسایلو په اړه سره خبرې وکړي.
د پاکستان د پارلمان او د پښتون ژغورنې مخکښ غړی محسن داوړ او د دغه هیواد سناتور افراسیاب خټک د جوزا میاشتې په وروستیو کې له شمېر رسنیو سره ویلي و چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وروستي دریزونه د طالبانو په استازي توپ دي. خو د کابل ښار اوسیدونکي میوند د پاکستاني چارواکو وروستي دریزونه د افغانستان په چارو کې ښکارا لاسوهنه او تیروتنه یادوي.
طالبانو باندې او د غراز په پانل باندې د پاکستانی چارواکو دغه راز موقفونه خنه یعنی هغوی باندې خنه لګی. طالبان دغه کار په خپل چارو کې مداخله غنی. هغوی د پاکستانی چارواکو له دغه کړنو څخه ناراضه دي. نو خدای دا چې اسلامي امارت په دې اړه خبرګون وکړي.
فیض حمید هم د طالبانو د کابینې له اعلان څورز مخکې کابل ته راغلی وو. نوموړی هغه مهال د پاکستان د آی اس آی مشر و. هغه مهال داسې راپورونه خپاره شول چې طالبانو هغه افغانستان ته بللی او د سفر هدف یې د رهبری پر سر د طالبانو د خپل منځي ستونزو د حل مسله وه. هغه ادعاوې چې طالبانو بیا رد کړي. په ورته مهال د طالبانو د حکومت له چارواکو ادارو له مسؤلینو په ځانګړي ډول د بهراني او مالي وزارتونو سرپرستانو سره په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پر لپسې لیدو کتو پر ټولنیزو شبکو د ډیرو خلکو نیوکې او غبرګونونه راپارولې دي. هم غوښتل په دې اړه د شته ادعاګانو په تړاو د طالبان نظر رحم واخلو. خو ویندویانو زمونږ پوښتنې را جواب نه کړي. له دې وړاندې د طالبانو د حکومت بیان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د پاکستان د سیاست اصول او بنسټ د اسلام استازیتوب نه کوي. ښاغلی مجاهد ویلي و چې پاکستان کې داسې کس حاکم دی چې 40 کالې برخلیک د هغوی په لاس کې و او د پاکستان د حاکم لپاره دین نه بلکې مالی مسایل مهم دي.
مګر افغانستان زموږ هم سلګونه کار د اسلام ته سوې نظام جوړول جلا مسله د خلکو مسلمانۍ جلا.
بل خو یو شمیر افغان سیاسي کاربوهان د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو او د افغانستان لپاره د پاکستانی چارواکو دی ورستي او څومیاشتو حلیزلی ل نړۍ نه د خپل هیواد په ګټه د امتیاز غوښتنه بولی. سیاسي کارپو طارق فرهادي:
پاکستانیا خودشان یک دستگاه دیپلوماسی بسیار قوی دارند. از سالها به این طرف
پاکستانیان خپل د ډیپلوماسۍ یو ډیر پیاوړی دستگاه لري. لکلونو را پدی خو انګلیسي ژبې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ځای پر ځای کړی دي. خو لبه د مرغ د افغانستان هغو کسانو چې باید غږی اوچت کړی وي وتښتیدل او د تیښتې سره خپل محبوبیت هم له لاسه ورکړ.
دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د افغانستان په کورنیو چارو کې په لاسوهنو تورنیږي. خود دغه هیواد چارواکو هیڅ کله دا ادعاګانې نه دي منلي. که څه هم موږ هڅه وکړه په کابل کې د پاکستان سفارت د چارواکو نظر په دې اړه واخلو خو نه توانیدو.
ستاسو له پیغامونو
ما پیغام دی وزب ولا مجاهد ته ورسیږي. ورته واده ژر ته ژره ورته جوړ کړه. داسه نقل جوړ کړی چار دی واده یې کوځای پره ورته کشکې په زرا مرمۍ ولي او د دې لنجرو څخه د بازمات کراچۍ جوړه کړې. څوک کېرې بخښې چلې څوک ښځې بخښې بارې څوک شینه بخښې سپاره کړي. بدیات راپو دې کلي کې پوه تښته ګرځي او یو چې دا مرستې راځي بس لنجر ور ولی په ولادت کې ورته ودرې را بهر چې راوي د مجاهد په نامه او د شهید په نامه په خپل کور کې دا کومنان شته کې د دوه مخنیوي وکي ورته کله چې اعلان وکړي عملي کواسي نو ته اعلان ورته کوي هغه ولاکه پرواز پیدا لري هغه د اجرب غني کومندانان ځنې جوړ شوي دي وروره چې بالا ولاکه اوري دا سړی په خپل سر باندې دلته حکومت چلی مرمۍ دي ځای چې وی شهیدانو د وینو سره خیانت دی د ملت سره خیانت دی دا خو د شخصي موټر نه دی شخصي سلای نه دی دا خو د ټول افغانستان دی وور ور ولې دا خیانت کیږي زه مخنیوي وکړ ور د جوړ کې نقلا جوړ کې موټر د ټول کاله سلاو مهمات په حساب ورکوي په حساب دي نه خیا تجارت پر شروع کړی درګر ده کو ته څه د خرڅي سره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
خبر کوم عزیز په نامو او دی ولسوالي دی اندې تاسو څنګه کلی چې د ما کور ګبمبارد څو د ما کور ما خپل لور شهید ورکړه دلته چې دا کومه کونه راځي د ولسوالي په واغه کې دی یو کور شل نفر مې نسی یو کور څلور نفر مې نسی یو کور پنځه نفر مې نسی دا د مکتبي خیاغ نه کې یو کور د خزې ما غوا مې مال مې ټول مې در بدر سو دوه کله دوه نیم کله په غزنی کې ماجر و ما د قلیجاوس په شرک کې پروتمې چې له ما سره کومک نه وکړه څلور لک روپیز پورې وړي ما دا د اوس دلته کور ته راغلم دا یو مې سکي د لیم داس کومه کونه سره زیدای ټول په خپل په خپلوانو سره ویشي چاته بخي نه ورکایي نه د مغلس نسی نه د مختانه کې دی یو کند دی یو مسكين اته دا څه مشکلات موږ لرو خدای دی وکړي دا د موږ پیغام نشر کی مننه له دې ازادي لره دی چې نورې لارې مختنه ده پاتې مجبورې و
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ازادي رادیو په منځني سپد دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري سره لدی چې د برښنا شرکت وایي هڅه کوي کابل ښار ته عادلانه برښنا ورسوي خو کابل ښاریان د برښنا لکمشت او نامنظم پرچاوي شکایت لري دوی د برښنا بې نظم ویش اصلي عامل ګڼي تفصیل په راپور کې
په کابل ښار کې د برښنا کموالی او دوامدار پرچاوي هغه ستونزه ده چې ډیری خلک یې له عمله شکایت لري د کابل ښار وی اوسیدونکو پروانه سعید په دې اړه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
کابل کې سی برقونه له سهار نه سيزي یو ساعت یا دو ساعت سي مسپخین راځي بیا هم نه زیاتی وخت آتش په برقونه نه وي نو د برقونو مسولین باید په دې مورد کې جدي پام وکړي چې دا مشکلات حداقل سي کې په ورځ کې څلور ساعت امراسي بیا هم ډیر دی مګم په دې وختو کې زیات کوسي یو ساعت یا دو ساعت برقونه یې نور
د زمي موسم لپاره سره د تیرو کلو پښان ساکل هم خلک د برېښنا د برچوي او لامل اندیښمندي بلخو د برېښنا شرکت چارواکو مخکې ویلي و چې د زمي موسم پر اتاک سره اړ دي چې د منظم برچوي لیست برابر کړي هغه ژمنه کړې و چې په ټول کابل کې د برېښنا د منظم ویش لپاره هم یو لیست برابر کړای چې ډېر زر بخپور سي خو د کابل ښار د اتمی حوزې سیمې اوسیدونکو عبد الله احمد زی ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه دا لیست نه دی خپور شوی
په دومره اندازه برق نشته لکه تیرو کلونو کې چې مونږ درلودې دا یو ستونزه ده چې مونږ کابل ښاریان دې سره مخامخ یو او یعنی د برق ستونزه لا تر اوسه پورې ډېر دسوی والے نارمل حالت ته یعنی خکیدو خاطر نه تللی د جمی په موسم کې دلته د کوم وخت استفاده نه پاره وخت کې بر زیاتره وخت نه
احمد د کابل ښار یو بل اوسیدونکو هم وای چې د برښنا کموالی خلک له زیاتو ستونزو کړهونو سره مخ کړی دي
ډېرې کارخانې دی په برق باندې تنظیمي چې هغه تیل څخه نشي کولای په خپل عاید پوره کړي بل نه یوازې کارخانې هم د عام وګړو لپاره د خلکو لپاره چې هغه په کور کې دي برق څخه استفاده کوي د غاز او دیزل شان څخه استفاده نه کوي نو په همدې خاطر باندې کچیرته دغه مسلې ته جدي توجه وشي دغه مسله حل شي د خلکو لپاره ډیره خوي
ل دې سره د برښنا شرکت چارواکي وایي چې په زینو سیمو کې د برښنا د زیات مصرف لامل ان چې کلاي نوبات هم وي برښنا پر تریکیږي د دغه شرکت وایان حکمت الله میوندی ازادي رادیو ته وویل چې
نو زموږ د ټولو هیوادوالو څخه په ځنګړې توګه هغه هیوادوال چې په کورونو کې د برېښنا د ګرمښت په مخه کاروي د هغوی څخه هیله او توقع هم دا ده چې تاسو لطفا برېښنا یوازې درنا او ضرورت پر اساس وکاروي ترڅو موږ وکولای سو هغه سیمه چې برېښنا ته اړتیا لري او موږ نسو کولای چې برېښنا ورورسو هغه ته برېښنا ورکو
د برېښنا شرکت د چارواکو په خبره کابل ښار اوس مهال 100 میگاواټه برېښنا ته اړتیا لري خو د دوی تولید 380 میگاواټه دی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.